په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي ملګري ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او د دې هیواد میلیونونو وګړو ته به سره له دې چې طالبانو پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو ګوتریش زیاته کړه چې مالي سرچینې په وچې دودي. انټونی ګوتریش د دوحې له غونډې وروسته چې د افغانستان لپاره د تر شلو زیاتو هیوادونو او سازمانونو ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و، په یوه خبري غونډه کې وویل موږ پاتې کیږو او مرستې رسوو او موږ په تیله چې د مرستو د دوام لپاره به د لازمو شرایطو د رامنځته کولو هڅه کوو. ګوتریش دغه راز وویل ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یوه ستراتیژي ته اړتیا ده. د ګوتریش د وروستیو څرګندونو نور تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. سویس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورې مشرتابه له اخیستو سره سم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان حالات ډېر لنډمن وبلل. په ملګرو ملتونو کې د سویس استازي پاسکال بریوسل پرون د مۍ په لومړۍ نیټه چې هېواد د یوې میاشتې په مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا مشرتابه ترلاسه کړه په نیویارک خبرلانو ته وویل چې د افغانستان د وضعیت لپاره د دې په خبره جادویي حل لار نه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل ده چې سویس یې دورې مشري ترلاسه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د سویس دایمي استازي هیله وښوده چې د دوحې غونډه به د دغه وضعیت د څرنګوالي او په وړاندې د اقداماتو لپاره بحثونو ته لاره هواره کړي. سویس هغه هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تیر کال په امریکا کې د افغانستان د مرکزي بانک د 2 میلیارډ ډالرو کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنې 3.5 میلیارډ ډالر له ازادېدو وروسته په دې هیواد کې جوړ شوي د افغانستان یو امانتي صندوق ته لیږدول شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي وغړي نیولې دي. د پوځ د اماړي کوڅانګې پرون په یو بیان کې وویل دا وسله وال د ټي ټي پي د سید خان ډلې غړي دي. په میرانشاه کې یو پوځي مقام د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سید خان ډله په 2013 کال کې افغانستان ته تښتېدلې وه، خو د هغه په وینا په دې وروستیو کې بیا په شمالي وزیرستان کې فعالیت پیل کړی دی. ټي ټي پي لا د پوځ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پلازمینې تهران په څو ځایونو کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې دې ښار د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره اقدامات شدید کړي دي. د تهران اوسیدونکي د حکومت د څو میاشتو هغو اقداماتو چې دوی په خپل ورځني ژوند کې مداخله بولي په غوسه کړي او په وړاندې واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې چې پرون د مې له لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې سره سم هم مهاله د تهران په څو سیمو کې ترسره شوې، ګډونوالو یې ملدیوي ظالم ملدیوي خامنهای او ژوندی دیوی کارګر او همدارنګه ښځه ژوند او ازادي شعارونه ورکول. د ایران له مرکزي ښار اصفهان څخه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په ایران کې په 13 سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی د مړینې په وړاندې د پراخو مظاهرو لړۍ پیل شوې چې چارواکو په وړاندې ځپونکو اقدامات ترسره کړي دي. د بشري حقونو د ډلو په وینا په تاوتریخوالي کې د 1 اویا ماشومانو په ګډون له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي هغه اقدامات چې د تاجکستان او قرغزستان ځواکونو په سپتمبر میاشت کې د 4 ورځني کړکش پر مهال ترسره کړي له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی نن په یو راپور کې وویل چې دواړو لورو د جګړې له قوانینو په جدي سرغړونو لاس پورې کړی. د پخواني شوروي اتحاد د دوو جمهوریتونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د سرحدي لانجې پر سر په نښتو کې له 100 زیات ملکي وګړي او سرتیري وژل شوي وو. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د دوحې د غونډې په پای کې وویل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او بشري مرستو ته به دوام ورکړي.
And we are determined to seek the necessary conditions to keep delivering.
The David Runde de Natayjo para de siyasi charu la shunun kusara pe wagardi meske gagidaliyo.
اصل کې لدې غونډې کوم نوی شی راونوتل او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واوریدل شوې.
دا به هم واورې چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د هڅو پر مټ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت بهرنیو چارو وزیر ته پاکستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې ده. او د کونل د چپی درې د اوسیدونکو له شکایتونو به هم واوري چې وایي په سیمه کې د غنیز کارونه کم شوي،
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات و، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دا وخت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شو او ویل چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې پاتې شي او خپل مرستو ته به دوام ورکړي. خو انټونی ګوتریش یو وار بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو رسولو د چارو لپاره مالی سرچینې وچې شوې دي. انټونی ګوتریش دغه راز د افغانستان د روان وضعیت د ځینو نورو اړخونو باندې هم رڼا واچوله. د انټونی ګوتریش د خبری غونډې جزئیات زما همکار اجمل اند تعقیب کړی دي په سټډیو کې سره دی. ان صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي په کوم مهم ټکو ټینګار وکړ؟
څروان صاحب تمه خو ډیره وه د دغه غونډې نور او بخی نوری صاحب تمه خو دغه غونډه نه ډیره وه چې په دې غونډه کې به مختلف اټکلونه د غونډې نه مخکې کېدل، خو غونډه د تړلو دروازو تر شا وه. دا چې دن نه څه تیر شوي دي د ستیګرانه ده چې سړی ووایي چې په کوم موضوعاتو باندې بحثونه شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو عموم منشي انټونی ګوتریش وویل په هغې کې څو ټکي مهم وه. یو ټکی خو یې دا مهم و چې په افغانستان کې د ثبات په اړه، همدارنګه د یو ټول شموله حکومت د نشتون په اړه او د ځینو نورو په اړه باندې نړۍ اندېښمنه ده او د اندېښنې شریکې شوې. بل ټکی دا و چې ملګري ملتونه په افغانستان کې پاتې کیږي او د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د شرایطو د جوړولو لپاره به هڅه کوي. درېیم ټکی په افغانستان کې د ښځو د نجونو پر زده کړو او د ښځو د کار په حقونو باندې کوم محدودیتونه چې طالبانو لګولې دي. په دې برخه کې هم انټونی ګوتریش څرګندونې درلودې، ویلي چې دا د نه منلو وړ دي. مثلا د وویل چې د مهال افغانستان سره تعامل کوي، خو ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ثبات ترهګرۍ او پکې د یو داسې ټول ګډونه ادارې نشتوالي ته چې ښځې او نجونې هم پکې ونډه ولري او همدارنګه د نشه یي موادو قاچاق ته اندېښنه لري. هغه وویل
The meeting was about developing a common international approach, not about recognition.
دا غونډه د یو ګډ نړیوال دریز ترمنځ تکولو په اړه نه د طالبانو د وسنیو چارواکو د پرسمیت پیژندلو په اړه. مهمه دا و چې موږ د یو بل اندېښنې او محدودیتونه درکو، خو هوکړه مو وکړه چې دا د ټولو په ځانګړي توګه د افغانانو په ګټه د چیلې یو بل سره کار وکړو. ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو استراتیژي ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د ثبات لپاره زمينه برابره کړي او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز وکړي. ګډونوالو په افغانستان کې د ثبات په نشټوالي اندېښنې څرګندې کړې او د اندېښنې په غونډه کې شریک کړي. نور صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي رډیو سره د ښاغلي ګوتریش له څرګندونو لږ وروسته په خبرو کې په افغانستان کې د ثبات په اړه باندې د اندېښنو خبره رد کړه. ویل چې افغانستان کې د ده په وینا دا مهال امن او ثبات شته او ساتلې د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري. د انټونی ګوتریش په خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې لکه مخکې چې ویل بشري ناورین ته اشاره وشوله. ویل چې افغانستان دا مهال تر ټولو ستر بشري ناورین سره مخ دی. په افغانستان کې د ناوړه وضعیت ارزیابي مشکله ده. موږ په افغانستان کې له لوی بشري بحران سره مخ یو. په سلو کې 90 افغانان په بیوسلې کې ژوند کوي. د دې هیواد له درې برخو دوه برخې وګړي چې 28 میلیونه کسان کېږي، سږ کال د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 6 میلیونه ماشومان، ښځې او سړي د قحطۍ په درشل کې دي. په همدې حال کې
د بشری فعالیتونو تمویل د کمیدو سره مخ دی. د موږ د بشری مرستو پروګرامونه چې د 4.6 میلیارډ ډالر وغوښتنه کوي تر اوسه پورې نږدې 290 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي چې د غوښتل شو پیسو یوازې 6% جوړي.
د ملګرو ملتونو د عموم منشي انټونی ګوتیرش په وینا د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو پر کار بندیز په هیڅ ډول دوی ته د منلو نه دی او زیاته کړ چې موږ به هیڅ کله د خزو او جنو پر حقونو باندې د بیساری سیستماتیک بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په یو پریکړه لیک په افغانستان کې د خزو پر کار او جنو او د جنو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندلي وو او لدې ډلې وغوښتي چې سملاسي د محدودیتونو لري کړي.
بله اجمل ان لتاسونه مننه قدر من اوردون کړي ملګر ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونې مو واورید چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د دورزنې غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې کړي و هغه د افغانستان ثبات ته اندېښنه و خوده. خو د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهد ویل چې افغانستان اوس امن او ثبات ته رسیدلی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي.
افغانستان خوالی امن است، ثبات است و البته این ثبات و امن نیاز به همکاری داره. کشورها و همچنان سازمانهای جهانی مسئولیت دارند که با هم در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته دوامدار شود و پایدار شود. او در صورتی میشه که از امارات اسلامی افغانستان حمایت صورت بگیره و همچنان تلاشی تضعیف نظام نشه و تضعیف افغانها نشه.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد چې د انټونی ګوتیرش د ورستیو څرګندونو په اړه خبرګون څرګندو. انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان نړیوال ټولنه د افغانستان سولې او ثبات اندېښمنه ده. ګوتیرش په عین حال کې ویلي چې دی حاضر دی چې د طالبانو له چارواکو سره وګوري خو اوس وخت نه دی او کله چې مناسب وخت راورسېد نو له هغوی سره به وګوري. د دوحې د غونډې په اړه مې په تېره خپرونه کې د سیاسي او حقوقي چارو نصر الله ستانکزي او دغه راست د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب ته په یوه لنډ ګدیمېس کې بلنه ورکړې وه. لومړی مې له ښاغلي ستانکزي وپوښتل چې د ملګرو ملتونو انټونی ګوتیرش د دوحې د غونډې په پای کې په یوه خبري غونډه کې را څرګند شو څرګندونې تر ډیره د افغانستان پر روان وضعیت پر اندېښنو متمرکزې وې. آیا یوازې دا غونډه نتیجه داده چې پر مختلفو برخو د ښځو د حقونو په شمول د نړیوالو پر اندېښنو را څرخېده او که کومه مطلوبه نتیجه بله نتیجه هم درلوده؟
متاسفانه باید ووایم چې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت په افغانستان کې له 1980 کال نه شروع کیږي او په دغه 1980 کال نه بیا تر ننه پورې دوی د افغانستان په سیاسي چارو کې دخیل یو ارګان ګڼل کیږي. خو تجربې ثابته کړې ده چې په سیاسي چارو کې هیڅکله ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې رغنده مؤثر او لاسترولن ډک اقدامات نه دي کړي. معمولا که زه جسارت ونه کړم او صراحت ویلی شم چې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت په افغانستان کې ناکام و. د دوحې غونډه هم د همدغې لړۍ یوه نتیجه ده چې یوازې په خبرو کې به د کاغذ پر مخ باقي پاتې شي.
دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه له ملګرو ملتونو څخه تمه کېده ځکه چې په افغانستان کې کله چې طالبان پرې واکمن شوي دي ملګرو ملتونه په افغانستان کې یو لوی ماموریت مخته وړي. د بشري مرستو همغږي کوونکي دي او دغه راز د طالبانو له حکومت سره تر نورو ډیر په تعامل کې دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې اوس وخت نه دی چې له طالبانو سره وګوري بلکې د ده په وینا کله چې مناسب وخت راورسېږي نو هغه وخت به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا څه معنا لري؟
دا په حقوقي لحاظ دا معنا لري چې طالبان ته یو ډېر ځانګړی پیغام ورکوي او هغه دا ده چې طالبان د یو مشروع حکومت په عنوان ملګري ملتونه نه مني او ملګري ملتونه مجبور هم ده دا اقدام وکړي. د لپاره د ملګرو ملتونو منشور دا اجازه نه ورکوي چې دغسې یو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. د لپاره چې هغه موازین او مقررات قواعد او اصول چې د ملګرو ملتونو په منشور او نورو نړیوالو میثاقونو او قراردادونو کې وجود لري او شتون لري، او همدارنګه افغانستان د دې زیاتو اسناد لاسلیک کوونکی یا الحاق کوونکی هیواد ګڼل کیږي، نو په دې اساس هغه شرایط چې پوره نه شي د دوی د رسمت پېژندلو مسله اصلنه مطرح کیږي. کله چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وغواړي چې د طالبانو سره په مستقیم ډول د ملګرو ملتونو په استازیتوب وغږېږي، بیا نو د رسمت پېژندلو معنا ورکوي په ضمني رسمت پېژندنه. نو په دې اساس زه فکر کوم د ګوتریش څرګندونې همدغه معنا لري.
بلې، نصرالله ستانکزی، له تاسو نه ډېره مننه. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل دی. شهاب صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلاست. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان ثبات ته اندېښنه وښوده، خو څو شېبې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې افغانستان ثبات ته رسېدلی، افغانستان کې امنیت ټینګ دی، او اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې باید له دې هېواد سره همکاري زیاته کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ هغه توقع چې د دې غونډې څخه کېدله چې ګډونوال به د افغانستان په وړاندې د پرتو ستونزو په برخه کې یو ګډ دریس ته ورسیږي، دغه دریس فکر کوئ چې ترلاسه شوی دی؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصل کې لدې غونډې کم نوی شی راونه وتل، او هغه غوښتنې چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو پخوا هم اوریدلې شوې وې، دا ځل په یو مجموعي چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په نوښت له یوې غونډې واوریدل شوې چې په هغه کې هغه مسایل دي چې د افغانانو لپاره او د افغانستان د راتلونکو لپاره د فرعي په حیثیت لري، او په دې کې په هغه اصلي موضوعاتو چې د افغانستان راتلونکی ورسره تړلی په هغې باندې بحث نه دی شوی چې هغه د یو باثباته افغانستان موجودیت په منطقه کې دی، او د هغې لپاره یو باثباته نظام ضرورت دی او یو مشروع حکومت ضرورت دی. دغه هغه اصلي موضوعات دي چې باید د ملګرو ملتونو په څیر له یو ستر ادرس نه مطرح شي. ووایي دا چې په کوچنیو فروعاتو باندې بحث کیږي، یا مثلا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار یا د تورته نور مسائل، دا هغه اهمیت د افغانستان خي چې د نړیوالو لپاره په دې قضیه کې څه مهم دي. خو یو څه چې د غونډې له ځان سره درلودل، یو مهم پیغام دا و چې د اوکراین له جګړې وروسته په ټوله نړۍ کې باور دا و چې افغانستان ډیر منځوي شوی او حاشیه ته شوی، او نور د ملګرو ملتونو د ایجنډا په سر کې هم ځای نه لري. ولې دغه غونډه یو سمبولیک جوړښت و چې نه افغانستان ته نړۍ بیا هم متوجه ده او دغه حالات ساري.
بل شاف سبي ولنده پښتنه ډیر وخت نه لرو. ملګر ملتونو سرمنشي په خپل خبرو کې وویل چې د دوهې د غونډې ګډونوالو هوکړه وکړه چې د تعامل لپاره یو استراتیژي ته اړتیا ده چې افغانستان کې د ثبات لپاره زمينه برابروي، او همدارنګه پر مهمو اندېښنو تمرکز کوي. آیا دغه استراتیژي په دغومره وخت کې نه درامسته شوه؟
هغه لوی ستونزه هم دغه ده چې ملګري ملتونه په دوه کلونو کې ونه توانېدل د تعامل یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی له طالبانو سره په څه ډول خبرې کوي، د کومو چینلونو له لارې خبرې کوي، او په کومو موضوعاتو سره خبرې کوي. متاسفانه د ملګرو ملتونو دریځ هم په دې وروستیو کې سره پاشل شوی. د معاونې له خولې یو ډول خبرې راوځي، انټونیو ګوتریش بل ډول خبرې کوي، او ځینې ویاندویانې هم نور ډول څرګندونې کوي. د دې معنا دا ده چې د ملګرو ملتونو له ادرسه یو واحد موقف د افغانستان په اړه نشته، او نه هم هغه میکانیزم او ستراتیژي موجوده ده چې له افغانستان سره تعامل ور باندې وشي، او دا تعامل هغه اړتیا ده چې هم د افغانانو ژوند کې تغییر راوستلی شي، او هم د افغانستان اړیکې له نړۍ سره جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله استانکزی و چې د دوهې د غونډې د نتایجو په اړه په دې ګردي میز کې رابلل شوي وو، او په دې اړه یې خپل نظریات راسره شریک کړل.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید پاکستان ته د سفر اجازه ورکړې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د کمیټې د په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې البته د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې و چې متقید د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې چې د مې د میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې جوړیږي، د ګډون لپاره هغه هیواته د سفر اجازه ورکړي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي، سوداګریزو او سیمه ییز ثبات او دغه راز ترانزیتي مسایلو په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر طالبانو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته اجازه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي. دغه کمیټې موافقه کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به اجازه ولري چې راتلونکي اونۍ د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي د کمیټې ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړي. په دغه لیک کې دا هم لیکل شوي چې متقی به د روانې مې میاشتې له شپږمې نه تر نهمې نیټې پورې پاکستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډېرې مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخ دی. په لیک کې ویل شوي چې پاکستان به د متقی د سفر ټول لګښتونه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د سې شمې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې روانونی په پای کې به د امیر خان متقی په مشرۍ یو هر اړخیز سیاسي او سوداګریز پلاوی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ولاړ شي. نوموړي رسنۍ ته په یو واستول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي،
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو، سیمه ایز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي. په دې سفر کې به د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیران خپل منځي دوه اړخیزې خبرې اترې هم ولري.
چینایي او پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی به د طالبانو په مشرۍ افغانستان د څو میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په پروژه کې د شاملېدو هرکلی وکړي. د سیاسي چارو یو کارپوه په پاکستان کې د افغانستان د سفیر پخوانی مرستیال زردشت شمس وایي چې د طالبانو حکومت دا مهال په نړۍ کې تر ټولو په انزوا کې پروت هیواد دی او پاکستان د طالبانو له دې مجبوریت ګټه پورته کوي.
د طالبانو حکومت اوس په بدترین نړیوال انزوا کې قرار لري او د نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره د اړیکو او تعامل لپاره دوی د هر چا کومک او مرستې ته اړتیا لري. پاکستان د دوی دغه مجبوریت درک کړی دی او د دینه په خپل نفع باندې ګټه پورته کوي. یو وخت طالبانو باندې احسان کوي چې د نور نړۍ سره د دوی اړیکې پاکستان تامینولې شي. بل اړخته نړۍ ته دا وایي چې دا یوازې پاکستان دی چې د طالب په ژبه پوهیږي، تر یو حده پرې نفوذ لري او خیف هم تفهیم سره کوي شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. دا محل طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1978 او 2011 کلونو د پریکړو پر بنسټ د بندیزونو په هغه لیست کې دي چې د القاعده په ګډون د ځینو نورو جنایتکارانو ډلو نشي توکو د قاچاقبرانو نمونه پکې دي او دوی یادې ډلې او کسان د افغانستان امنیت او سولې ته ګواښ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرون د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو له نړیواله ورځ سره برابر وه. دا چې په کونړ کې کارګران څه وضعیت لري په دې اړه نور به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستون سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسولی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړي شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
نورستان وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغو ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنګونه پکې زیات و، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او عمارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان سپیرا ته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک تیر کولو ګڼې ژمنې وشوي، خو تر سقوط پورې یو هم عملي نشوه او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپې درې درې پرېج د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپې درې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پرېج بوټپور او ماڼونګي او دغه چپې درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان و امام ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خي طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره ډېر دی او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړی. دا مبارک ډیر ضرور دی.
د ځای اوسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتګ کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني، خو بیا هم د هواری لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي دا سدآباد او پارون سرک چې په چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چې دی نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته د سرک بدل پوخ کو. نو د نور امکانات په لاله الله سره سواده سونه کړه، پلان خو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو د سرک پوخ کو.
د یادولو د چې د سدآباد او پارون ترمن سرک باندې ل 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو، چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیرکولو ته برابر شو، خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوي دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
د کونړ د چپې درې د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي د سړک خرابوالی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو او وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې لري. ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یو نیز خبرونه مهیروي. اوس په ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د دوهې د غونډې په اړه د واتس اپ شمیر لري را سره شریک کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ بیاس، محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو کومه غونډه چې ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کړه، د افغانانو ترینه امیدواري دا چې د طالبانو په مشرۍ د اسلامي امارت حکومت رسمیت وپیژني، ځکه افغانان له سختو ستونزو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د دې حکومت پر رسمیت نه پیژندل، پر افغانانو باندې د تحریمو او بندیزونو لګول، دا د نړیوالو شخصا د افغانانو او د هیڅ چا په ګټه نه ده.
سلامونه او نیکه هلی. نور رحمان وطن دوست ما سعودي عرب نه ازادي راډیو ته پیغام راګدم، نړیوال د طالبانو سره تعامل وکي او پر رسمیت دی وپیژني، دا بندیزونه بیا بیا او بیا لګیدای شي، ځکه چې اوس 40 میلیون افغانان ډیر په تکلیف او ډیر په سختۍ کې ژوند تیروي. خپل ما د اماراتو ویزه غوښتله، را نه کړله، لکه ما په شمول باندې ډیر افغانان د هر ملک ویزو ته انتظار ویزې نه ورکوي.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. به دې هیله شته جوړ او راغس دا کومه غونډه د ملګرو ملتونو د خاص چې په قطر کې جوړیږي، په دې غونډه کې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا رسمیت پیژندنه به د افغانستان د ولس لپاره ډېر پرمختګونه ولري او د افغانستان اقتصاد سره به ډېره مرسته وکړي، او کوم غوښتنې چې ملګرو ملتونو یا نړیوال طالبان سره لري، د هغو غوښتنو ته به هم د پای ټکی کښېښول شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.